مشال ریډیو ته یو وار بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره پروګرام تا ته هم شته، خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونو ته ورشو چې زموږ همکار احمد شاه اعظم یې تاسو ته وړاندې کوي.
تر هر څه لمخه د مهم خبرونو سر ټکی. په کوزدر کې د سړک پر غاړه په بمی چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 3000 کورنیو جلوزو کیمپ ته کډه کړې ده، او د لیبیا د پخواني واکمن معمر قذافي مړی په نامعلومه ځای کې نن خاور ته وسپارل شو. او ستاسو پام بشپړ خبرونو ته راګرځوم. د پاکستان د کوزدر په غواړه بانډا کې د سړک پر غاړه په بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبريال لمخې پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سمرباغ تحصیل په غواړه بانډا سیمه کې یو ګاډي په سړک کې لوړاندې څخه په شخ کړل شوي ریموټ کنټرول بم باندې وخته. د کوزدر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال رادیو ته د پیښې پخلی کړی دی او زیاتوي چې پولیسو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دی. د پاکستان د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د ځای خلکو کډې له سیمې څخه په وتو دي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي تر اوسه د پېښور په جلوزو کیمپ کې له باړې څخه د راغلو کورنیو شمیر شاوخوا 3000 ته ورسېدی. د باړې او قبایلي مشر اقبال افریدی د روانو عملیاتو په اړه مشال رادیو ته وویل
د باړې اپریشن موجوده چې کوم شروع شوی دی، تبدی ګنا ماشومان په دې شیلنګ کې مړه شوي دي. اوس هم په اسپتالونو کې پراته دي. تقریبا 50-60 خلک بې کوره شو. په جلوزو کې د دې لپاره د خوراک انتظامات نشته دي، په دې کې دلته د رهایش انتظامات نشته.
تیره ورځ چارواکو ویلي وه چې په باړه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 14 وسلوالو کورونه ړنګ کړل شوي او 14 نیول شوي دي. یاد دې وي چې په جلوزو کیمپ کې وار د مخه لاله باړې څخه راغلي 14000 کورنۍ ډېره دي. د پاکستان د مذهبي سیاسي ډلې جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د ګاونډي هیوادونو ترڅنګ د ټول نړۍ د ذمہواري جوړېږي چې په افغانستان کې امنیت پر ځای کړي. نوموړي تیره ورځ په پېښور کې وی خبري غونډې ته د وینا کول پر مهال وویل
ټول افغانستان چې کوم راغله جنگ نه انتهایی زیات متاثر ده. تمامو ګاونډي نړیوالو او بلکې عالمی سطح باندې عالمی برادری هم دا ذمہواری ده چې په افغان قوم باندې ورحمیږي او هلته د امن داسې صورت حال پیدا کی چې یو جامع غوندې سوله منځته راشي او افغانستان کې یو مستحکم نظام په مخ وړاندې روان شي.
یاد دې وچ د دې وړاندې مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویلي و چې افغانستان بیل هیواد دی او پاکستان بیل هیواد دی او هغوی د افغانستان پر خلکو په هیڅ ډول خپل رائے نسی تپلای. نوموړي ویلي و چې د افغانانو خپل کار او اختیار دی چې په څه ډول د امریکا په ضد جګړه کوي. د پاکستان د ریلوی محکمې د ریل انجنونو د کمی له کبله 115 مسافر او مال گاډي بندي کړې دي. د پاکستان ریلوی ډایریکټر اپریشن محمد سلیم مشال رادیو ته وویل چې د انجنونو د نشټوالي له کبله دا گاډي درولې دي. د پوینا د دې د بحالی لپاره 2.5 ارب روپیه ته اړتیا لري. بلخوا مسافر د ریلوی گاډو د درې دوس خسر کټکوي او له سخت ستون سره مخ دي. یاد دې وي چې په پاکستان کې زیاتره کسان د اختر لپاره خپل کورونو ته له ریل گاډو څخه کار اخلي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د لیبیا د لیریکل سوي حکمران معمر قذافي د هغه د زوی معتصم بالله او د یو سلاکار مړی نن په یو نامعلومه ځای کې خاور ته وسپارل سول. تیر شپه نا وخت د معمر قذافي مړی له مصر تر شار څخه یوړل سو چیرې چې مړی په یو سرتخانه کې پروت وو. معمر قذافي د تیر زیارت په ورځ په خپل پلرني شار سرت کې تر ژوندین ولکې دوه ورځې ووجل سو. د قذافي له وژنې سره سم په لیبیا کې د اتو میاشتو راهیسې روانه جګړه پای ته رسیدلې ده. په عین حال کې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو د لیبیا له بری حکومت څخه د معمر قذافي او د هغه د پلویانو د وژنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د لیبیا د کامی وبوري شورا مشر مصطفی عبدالجلیل تیر ورځ اعلان وکړی چې د یاد پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. له راپورونو سره سم د لیبیا په سرت ښار کې د تیلو د ټینکر د چاودېدو له امله په درزنو کسان وژل شوي دي. د العربیه ټلویزیون له وینا سره سم تیره ورځ چاودنه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ګڼ شمېر کسانو له ټینکر څخه خپلو موټرونو ته تیل اچول. د چاودنې په ترڅ کې د سلو شاوخوا کسان وژل شوي دي. سرت د معمر قذافي پلرنی ښار دی چیرې چې د تیر زیارت په ورځ د لیبیا نوو چارواکو نوموړی ونیوي او بیا یې وواژي. د بخښنې نړیوال اداره وایي چې د شام په حکومتي روغتونو کې ټپیان ځورول کیږي. په لندن کې میشت دغه اداره زیاتوي چې په دغه هیواد کې له حکومتي روغتونونو څخه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ضد د مظاهره چانو د توقیف خانو کار اخیستل کیږي. په دغه نننی رپورټ کې ویل شوي چې لږ تر لږه د هیواد په څلورو حکومتي روغتونو کې له ټپیانو سره ناوړه چلند کیږي او پر دوی تشدد کیږي. رپورټ زیاتوي داسې ښکاري چې د شام چارواکو امنیتي ځواکونو ته واک ورکړي چې په خلاصه پښه روغتونونو ته ولاړ شي او هلته د طبي عملیې په ملګرتیا هغه ټپیان وزوروي او تشدد پرې وکړي چې د اوسني رژیم په ضد دي. د راپور له مخې دې ته په کتو سره ټپیان روغتونونو ته په نه تګ سره ځان محفوظ احساسوي. د ترکی چارواکو له مخې د هیواد په ختیځو سیمو کې د تیر اتوار په ورځ راغلې د 2.2 ریکټر سکیل په زلزله کې د مړو شوو کسانو شمېره 3.6 ته رسیدلې ده او 1.5 نور ژوبل دي. په زلزله کې تر 2.2 زیاتې ودانۍ ړنګې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په سلګونو کسان لا اوس هم لا درک دي او دا ډول په زرګونو خلکو دوهمه شپه هم په سخت یخنۍ کې د باندې تیره کړه. بلخوا د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي دي چې دوی له زلزلې څخه پر سوو تاوانونو کابو میندلی دي او نړیوالو مرستو ضرورت نه لري. د تیونس د لومړنیو آزادو انتخاباتو د سرکاري نتیجو اعلان بنن کیږي. د النهضه په نامه یو معتدل اسلامي ګوند وار د مخله د خپلې کامیابۍ داوا کړې ده. دا انتخابات تر هغه وروسته کیږي کله چې د روان کال په پیل کې په تیونس کې ولسی پاتون وسو چې وروسته په ټوله سیمه کې خور سو. دوی ورځې وړاندې په ترسره سوو انتخاباتو کې 90% خلکو برخه اخیستې وه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په افغانستان کې امن پر ځای کول د ټولو هیوادونو ذمہواری جوړیږي.
ټول افغانستان چې کوم د هغه جنگ نه انتهایی زیات متاثر ده. افغان قوم قابل رحم ده. تمام ګاونډي نړیوالو او عالمی برادری هم دا ذمہواری ده چې په افغان قوم باندې ورحمېږي او هلته د امن صورتحال پیدا کړي.
په کوزیر کې شوه د بمی چاودنې په اړه به معلومات واوري. د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د پوځي عملیاتو په لړ کې یو شمېر کورنۍ او نورو سیمو ته کډې روانې کړي. د باډې یو مشر وایي
د باډې اپریشن موجوده چې کوم شروع شوه دی تبدي ګنا ماشومان په دې شیلین کې مړ شوي دي. تقریبا 50,000 خلک به کور شو. په جلوزو کې د دې لپاره د خوراک انتظامات نشته.
په خبرونه کې د ریلوی د محکمې د ستونزو په اړه ریپورت لرو. د خبرونه په نیمای برخه کې به پروګرام تا ته هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د یو خبری هونډې پر مهال ویلي د گاونډي هیوادونو په شمول د نړیوالې ورورولې ذمہواری جوړیږي چې په افغانستان کې امنیت پر ځای کړي. د یادونې وړ ده چې د دې نوړاندې نوموړي ویلي په افغانستان کې وسلوال طالبان یو تحریک دی خو پاکستان کې دا ډول کوم تحریک وجود نه لري. د مولانا فضل الرحمن د تازه سرګندونو په اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام خاص راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د افغانستان ولس د تیرو دیر شو کالو راسي په جنگ کې ښکیل دي او گاونډي هیوادونو او نړیوالي ورورولې دا پکار ده چې په افغانستان کې د امن پزې کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن د سرګندونی په پیښور کې د یو خبری کانفرنس پر مهال مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې د امن پزې کولو په لړ کې د گاونډي هیوادونو او د نړیوالي ورورولې د کردار په حق مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل.
ټول افغانستان چې کوم د هغه جنگ نه انتهایی زیات متاثر ده او افغان قوم قابل رحم ده چې تقریبا اوس به هر حال دیر کالونه زیاته موده او په هغه کې دوه درې نسلونه راځوانان فرځي او په دغه په دې خاورې باندې امن ناراضي. ظاهره خبره ده چې تمام گوانڈی نړیوالو او بلکہ عالمی سطح باندھے دنیا عالمی برادری ہم دا ذمہواری دا چھ بدل افغان قوم مدر او رحمی کی او الت دے امن دا سے صورت حال پیدا کی چھ یو جامع اغندے سولہ میں سراشی او افغانستان کے یو مستحکم نظام پر مخران دے روان شی.
پاکستان کی د سیاسی گوندونو په یو بل د تورونو په اخلا مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په سیاسی بهیر کې دا خبرې اترې روانې وي او دا یو ښه عمل دی په زید دې چې ولس د تشدد لاره خپل کړي.
سیاسي عمل دا د دې نه خدای چې خلک انتها پسندې تلار شي قوم بیدارول قوم تخپل نظریه وړاندې کول او بیا به قوم فیصله کوي. نو په دې حواله سره ظاهره خبره ده چې هر پارټی ته یو حق حاصل ده او په هغه استحقاق باندې له قوم سره رابطه ده هر چا.
خبریالانو سره په خبرو اترو کې مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پاکستان کې وسلوال ګوندونو لا پکار ده چې وسله کېږدي او په سیاسي عمل کې برخه واخلي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د صبح خبر پښتونخوا د کوز زیر په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د سیمه پولیس وایي د چاودنې په اړه پلټنې پیل کړې دي. تفصیل غلام غوث په رپورت کې.
د کوز زیر د پولیسو په وینا نن سهار وختي په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. دا پیښه د کوز زیر په سمرباغ سیمه کې په غوړه باندې کې هغه محل رامنځته شوه کله چې په یو موټر کې څلور کسان د غوړي باندې په سړک د سمرباغ هسپتال ته روان وو چې د دوی غاړې د سړک د غاړې د کې خودلې شوې بم د چاودنې ښکار شو. په دې لړ کې د کوزدیر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال ریډیو ته وویل چې د چاودنې نه عمله په موټر کې سواره څلور کسان وژل شوي دي.
بس څلور کسان ریموت کنټرول لري څلور کسان به شهیدان د غوړې لړ
کې. په غوړه باندې کې د دینه وړاندې د پولیسو په یو غاړي هم بریچ شوی وو او پولیسو د ځایي ولس په ملاتړ په هغه پیښه کې ملوث دوه وسلوال وژلي وو. په دې لړ کې د دغه سیمې یو ځایي خبريال اصرار مشال ریډیو ته وویل
د کوزدیر د افغانستان باندې سره چې کومه غړي د سلسله نو دا په هغه کې د علاقه موجود ده او دا درې میاشتې مخکې د سمرباغ کې په پولیس ګاډي باندې کوم ریموت کنټرول بم حمله شوی و چې په هغه کې مړي او زخمیان هم شوی. د هغه کې کوم دوه ملوث کسان په هغه کې هغه تښتېدل او هغه دغه غوړه باندې سره نږدې په یو غار کې پناه اخیستې وه او بیا چې کله پولیس هغه ته ورسېدل نو د غوړه باندې خلکو د هغې مرسته وکړه. پولیسو او خلکو او پولیس مشترکه کاروایی کړې وه او هغه کسان چې وو هغه وژلي.
د ځایي خبریال اصرار نمې چې کله پوښتنه وکړه چې په کوز دیر کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات هم شوي دي او په کوز دیر کې په پاکستان افغانستان پوله باندې پوځ هم ځای په ځای کړی شوی دی نو بیا ولې داسې پیښې رامنځته کیږي؟ نو هغه وویل
بنیادی طور چې کوم د میدان کې کوم اپریشن شو نو هغه د هغې چې کوم باسیات او کوم چې داغزګینه په هغه وخت کې طالبان یا عسکریت پسند وتي نو هغې داسې ویل کېږي چې د افغانستان په سیمه باندې د کونل چې کومه صوبه ده په هغې کې چې کوم ځنګلونه دي غرونه دي په هغې کې پناه اخیستې ده. په سمه علاقه کې لکه د دې چې قسم کاروایانو نه دا هم مونږ مطلب اخیستی چې دا تمه دا قصه کې څرګندېدی شي چې دا هغې دلته اوس هم څه جړلې داسې شته چې هغه هغې مطلب د هغې بیک اپ کوي د هغې په شا باندې ولاړ دي او دا قسم کاروایانی کوي.
غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا تازه خبر تر مخه تحریک طالبان پاکستان په کوز زیر کې د نننی چاودنې ذمہواری قبول کړې. د ډلې مشال ریډیو ته ویلي چې دا برید دوی د خپلو هغه دوه ملګرو د وژنې په بدل کې کړې چې پولیسو او ځایي خلکو په غوړه باندې کې وژلي وو. د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې هم له پوځي عملیات دوام لري او یو شمېر سیمو نه خلک خپلې کړې خوندي سیمو په طرف وباسي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخه په جلزو کیمپ کې د باډې نه بې کوره شوي کورنۍ او شمېره خواوشا درې زره ته رسیدلې. په دې اړه نور تفصیل مشال ریډیو همکار فرحه چینواری راغلی.
د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی ایس پی آر د یو چارواکي په وینا په تیرو څلورو ورځو کې په ملک دین خیل او سپاه سیمو کې تر سره کړو عملیاتو په ترڅ کې د ځایي خلکو څلور څلوېښت کورونه او دوه مارکیټونه د وسلوالو سره د تړاو په تور کې نړولي دي او څلوېښتو څخه زیات شکمن کسان هم نیولي دي. خو بیا ځینې خلک وایي چې دوی د وسلوالو سره کوم تړاو نه لري او کورونه یې ورته د بغیر څه جوازه وران کړي دي. او بل خوا د باډي یو شمېر سیمونه اوس هم ځایي خلک خپلې کړې اوباسي او د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې د باډي نه بې کوره شو کورنۍ او شمېره درې زرو ته ورسېده. دا چې په جلوزو کیمپ کې تازه راغلي کډوال په کوم حالت کې دي په دې حق لباندې په دې کیمپ کې د مخکې نه موجود یا بې کوره شوی تن ملاخیل اپریدی مشال ریډیو ته وایي
مشومان وزنونا خمسا تهولات وکیلی چه اخنه والی گلی حوار و غلی رو خوالا دینا چه پیس پترون ندکی و وست بس حالا در امیر جارو ور بین و مخلوق در امیر جارو نور بی کنه.
دا نوی خاص چې روغلی دی دغه خط خیمه نظر راسته ځکه چې بچی روغلی دی موږ سره خبره درو چې تب خیمه کې او تب بغیر پروتي
او د باډي سیمې یو مشر اقبال اپریدی وای چې دی عملیاتو د باډي سیمې خلک او زپل او اوس په جلوسو کیمپ کې هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
دا باډي اپریشن موجوده چې کوم شروع شوه دی تب د ګناه ماشومان په دې شیلین کې مړ شوی دی اوس هم په هسپتالونو کې پراته دي. تقریبا 50,000 خلک به کور شو په جلوزو کې د دې لپاره د خوراک انتظامات نشته دي په دې کې دلته د رهایش انتظامات نشته.
د باډینا به کور شو خلکو د شمیري او د ستونزو په حق لباندې مو چې کله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ویاند عدنان خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دغه شمیره اوس زیاته شوې ده او علت یې دا دی چې اوس پکې کوم غیر مستحق خلک هم را روان دي او چې کوم خلک دلته کې ځان رجسټر کوي او بیا د کیمپ نه بهر ژوند کوي نو امکان نه لري چې دغه مرستې ترلاسه کړي.
تر دې دمه په جلوزو کیمپ کې د کډوالو چې کوم نوملیک روانو نو هغه شمیره تقریبا 3,000 کورونو ته ورسېدله. په دې کې د شمیره زیاتېدو وجه دا ده چې په دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه غیر مستحق دي او راغلي دي دغه ته خپل نوملیک لپاره ولاړ دي. دغه فزیکل ویریفیکیشن په نتیجه کې چې کوم هغه خلک چې په کیمپ کې موجود دي او کیمپ کې سره د کډو راغلي دي هغوی ته به دا امداد او راشن او دغه شان دي نور چې د حکومتي کوم امداد مستحق دي نو دغه سیزونه پورته ملاوی کی. باقی کرا کیمپ نا باہر سوک پاتی کی گی یا وہ سکر آگلہ نملی کی وکاو کیمپ نا باہر لڑا نا ہوئی تا کیمپ کے دن نبیا امداد ملاوی در مشکل دی.
دوی زیاد اکڑا چپ دے کیمپ کی بے کور شو خلکو ته بزر راشن او خیمو په ګډون د سیو شمیر اسانتیاوی ورکړی شي. یاد دی وی چې د تیر دوه کالو راهیسه د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې ورستیو کې په دې سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو د توندېدو له امله په زرګونه نور خلک هم بے کور شول. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا پوښتنه چې آیا په پاکستان کې د جرمونو پر ضد قانون، د پلټنو نظام او عدالتونه دومره پیاوړي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګري مخه ونیسي؟ د دې ټولو پوښتنو جواب زموږ همکار مجید بابر په دې رپورت کې د لټولو هڅه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
د راپورونو تر مخه هغه جج چې د پنجاب د وجلې شوي گورنر سلمان تاثیر وجونکي ممتاز قادری ته یې د مرګ سزا اورولې وه، د نامعلومو خلکو لخوا د مرګ د ګواښونو وروستو پاکستان پریښی دی. د جج پرویز علی شاه د پاکستان پریښودو او هغه ته د ګواښونو په اړه د ممتاز قادری په ضد د استغاثې وکیل سیف الملک یوې پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي دي چې د مرګ ګواښونو جج پرویز علی شاه مجبوره کړو چې سره د خپلې مېرمنې او بچو سعودي عربستان ته لاړ. که څه هم د سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری منلی دی چې هغه گورنر تاثیر وجلې دی او د پاکستان د قانون تر مخه عدالت هغه ته د مرګ سزا اورولې ده، خو د صوبې خیبر پښتونخوا وزیر قانون بیرستر ارشد عبدالله وای چې ججانو ته د مرګ واخونه سنوې خبره نه ده او زیاتوي
ججانو شروع کې چې کلمو لګلو نو مطلب دا ده چې قسمه تاسو ته خو مخه وي ته دوم په لسم نومور تراتو ختم ورتراتو نو خبر قوم کو حالات جنگ کی ہر سڑی طرح ہر وقت ہر کی دیشی لگا ہر کے دوست کی دیشی لگی اس پتہ لگی قوم ہر سڑے میدان تک رکھے چاہے ڈیوٹی وہ برابر کی ایمانداری
پختنه دارا ولړیږي چې په پاکستان کې ولې هغه کسان چې اکثره په جرمونو کې ککړ وي او ځنی بیا د رسنو په وړاندې د خپل جرمونو اعتراف هم کوي د سزا نه بچ کیږي. همدا پختنه مې د خیبر پختونخوا د پولیسو د پخوانی مشر ملک نوید خان وړاندې کې خودا نو هغه وایي
خلق شهادتونه نه ور کوي. دویمه خبره دا ده چې ټیکنیکل او ساينټیفیک اپروچ نشته. دریمه دا ده چې موږ کورس یو قانون کې مسلې دي، قانون کې ډېر زیات مسلې دي، دوی کوشش کوي لکه دي خو دا وګړه دا ایجپت کې دا کې څه شوی او ایجپت ولو سپیشل کورس جوړ کو ایویډنس ایکسچینج کو ورتا او غي سزاګانې ور کول شروع کې شي کنټرول کو دلته بد قسمتي سره دا شي نه کیږي لګیا دي او کله پوره تاسو ججان سنسټایز نه وي او قانون د سیوی چې کم ججان چې دنو هغه په مطابق فیصله ور کوي.
د صوبې خیبر پختونخوا د وزیر قانون ارشد عبدالله د وینا تر مخه تر دا مهال دوی دوی 28 مقدمه عدالتونو کې د ترهګرو په ضد پیل کړی وي، خو په دغو کې 26 کسان د ثبوتونو د نشټوالي په وجه عدالتونو خوشی کړی دي. په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د عدالتي خبرونو خبریال وسیم احمد شاه وایي چې د سزاګانو نه ورکولو وجه د ثبوتونو نشټوالی دی.
سزاګانې خو کمې دي، سزاګانې ځکه کمې دي، یو وجه قانون نه دی، داغې بله وجه دا چې زموږ چې کم د تفتیش نظام دی هغه هماغه زړې زمانې باندې مونږ ته لیږو لګیا یو. مونږ چې دی کم ساینسي طریقې په نورې دنیا کې دي، لکه خاص کر دتا اوس چې دنیا کې ڈی این اے باندې زیات تر زور کیږي، خو پاکستان کې د ڈی این اے اتو ضروري چې تاسو یو ڈی این اے بینک چې کم کړه ټول خلکو ڈی این اے سیمپلز موجود دي، خو پاکستان کې اوداس کې سپیشل صرف د لباټي دی او پلاور کې او اسلام آباد کې.
هم په دې اړه د پیښور های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې د جرمونو په ضد د پاکستان یو جامع تګلار نشته.
هغه مسله دا ده چې کم خلک کم چيني ولا شي دي تر اوسه پورې، نو هغه اکثر د پاکستان د ځتی کمی اداري دي، هغه د هغه پولیس نه د نورو اف سي نه د دین نه چې د واخلي سره بودی د سو کالونه دا سکیږي، بیا دا غي پتاونه لګی چې اره دا څوک څوک نه و. زما دا ده چې دلته چې کم خلک په د پولیس په تحویل کې دي، د حکومت سره منلې شوې دي چې دا دي سره دي، نو دا هغه د مقدمو د چلولو دا رفتار چې کم ده هغه ډیر سلو ده، او بل دا ده چې کدا رفتار تیز کړل هم شي، نو دا خلکو ته د سزاګان ورکولو څخه خاص ما ته ډیر امکان نه ښکاري. وجه دا ده چې د دې قانون مطابق چې کم پاغي باندې فردي جرم عائد کیږي یا کم داغی خلاف الیګیش هغه وی الزام وی، نو دا غي ثبوتونه بیا د سره پړې کوم کیسونو کې موجود دي.
کچري عدالتونو ته د هغوی د قانوني فیصلو په وجه د غواخونو لړۍ دوام وکړي، نو آیا په دغه هیواد کې به عدالتونه په دې اوتوانیږي چې د مجرمینو لپاره د قانون سره سمې سزاګانې ووروي؟
تاسو د مجید بابر دا رپورټ واوریدل. او تاسو لپاره یو بل رپورټ لرو. د ګل پر ورځ پاکستانی پارلمان د ودانۍ مخې ته ځان سوزون کې تن په حق رسیدلی دی. راجا خان چې د سند صوبې د نوشهرا فیروز ضلع اوسیدونکی و، د غریبۍ او بیروزګارۍ د لاسه تنګ و چې تیر مازدیګر یې اسلام آباد کې ځان ته اور ولګو. په دې اخله نور تفصیل لري اس موسی خیل په رپورټ کې.
پنځیش کلن راجا خان چې د سند نوشیرو فیروز ضلع د کنډیارو سیمې اوسیدونکو تیر مازیګر د پارلیمان د ودانۍ مخې ته ځان وسیزلو. د مطبوعاتو په وینا پرون مازیګر راجا خان په ځان د خورو تیل واچول او ځان ته تیلی ووهلو، خو تر سوچې دغلته ولاړو پولیسوالو او نورو خلکو د هغه اور وجلو تر هغې د سخت سوزیدلی و. د سوزیدو وروستو هغه پیمز روغتون ته ورسول شو، خو ولې د ډاکټرانو په وینا د ده د وجود زیاتره برخې سوزیدلې وې، نو ځکه د ډیر کوشش باوجود هم راجا خان پنځه گھنٹے پس سا ورکړه. هغه کوم حالات وو چې راجا خان یې ځان وجلو ته مجبور کړو؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د ولسی خیر خیګړې د ادارې هیومن رائټس د یوې کارکونکې ریحانه خاش مینا تپوس وکړو، نو هغې وویل چې پاکستان کې داسې نوې خبره نه ده، بلکې د غربت، ناانصافو او بدحالۍ له وجې هر ورځ دا قسمه پیښې رامخته کیږي.
بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگے کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہے.
بنیادی وجہ دا چې خلکو ته امید نه ښکاری، او دا ځکه چې دلته روز پر روز حالات خرابیږي. خلک ته پاکستان نه پیسې بهر ملکونو ته وړي، کاروبارونه بهر لاړل چې ورسره بیروزګاری زیاته شوه. زموږ ملک یو زری ملک دی، خو زموږ سکولونو کالجونو کې چاته هم د کرکلی په حق لا یا ټیکنیکل پوها نه ورکړی کیږي. نو دا ټیک ده چې دې کې د حکومت کمزوري ډېرې زیاتې دي، خو زموږ چې کوم د زکات سیستم دی هغه مونږ ختم کړی دی، د هغې سره هم د ډېرو خلکو کار چلېدو. زه شتمن خلکو ته دا وایم چې راشه او دا ملک بچ کې، دا زموږ ملک دی، مونږ جوړ کړی دی او مونږ به مخ پړوان دی.
یہ ملک ہم نے بنایا ہے اور ہم نے اسی ملک کو سنوارنا ہے.
ولی بل طرف تا د معاشی چارو کارپو اکراموتی وای چې مونږ هر ځمواری په حکومت نشو ورچولې، ځکه چې حکومت سره دومره وسایل نشتا، بلکې د خپل ځان او خپل کور چلولو لپاره به هر تن په خپل لاس پی وهی.
ګوره جی، دا د پرایویټ پراپرټی دور دی، په دې کې دا څو ګوره ډیر خلک دي په سبویز کې د یخنه نمړشي امریکا کې او په یورپ ملکونو کې. دلته خو دا سید آباد یو دماکه شوې ده چې آبادی ډېره زیاته شوې ده، نه دې مانیټرنګ کېدی شي، نه دې کې حکومت صلاحیتونه پیدا کولی شي. د هغې لپاره بیا 3 trillion نه، د هغې لپاره بیا 6 trillion بجټ پکار دی، او هغې کې ډیولپمنټ بجټ چې دی نو هغه اوس بیا 3400 ارب نه، بیا هغه بیا 2000 ارب روپے بجټ پکار دی.
د غریبۍ او بدحالۍ د لاسه د خپل ځان یا بچو وجلو په اړه اسلام څه حکم ورکړی دی؟ مشال ریډیو سره خبرو کې د جامع سبحان یا درګې محتمم مولانا فضل جمیل رضوی وایي
د رزق ذمہ داری دا باری تعالی جل شانو غفت دا په دولسم پارا اولنی آیت کې الله فرمای نو په دې بنیاد باندې یو سړی ځان سوزول چې زه د خپلو بچو کفالت نشم کولی دا یقینا بی شریعتی ده او خپل ځان جان دیوا کېدل دا خودکشي ده او خودکشي په شریعت کې حرام ده.
د یادونه وړ ده چې د راجا خان د جیب پسندې ژبه کې لیکلې یو خط هم ترلاسه شوی دی چې پکې خواست شوی دی چې هغه دې د مرګ وروسته اسلام آباد کې خښ کړی شي او د هغه د بچو پالنه دې حکومت وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. په پاکستان کې د ریلوې محکمې د ریل انجنونو د کمی له کبله یو سل او پنځه دېرش مسافر او مالګاډي بند کړي دي چې له وجې د مسافرو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه دنیس اجمل په دې رپورټ کې.
د ریلوې ډایریکټر آپریشن محمد سلیم د وینا تر مخه د محکمې د کمو انجنو له کبله یو سل پنځه دېرش مسافر او مالګاډي بند کړي دي. نوموڑے پدے اڑا سیاتوی
ہمیں گاڑیاں سسپینڈ کرنی پڑتی ہیں فار وانٹ آف لوکوموٹیوز. لیکن جو
منگ دا کمو انجنوں لگا بلا گاڑی گدر ولی دی خدا وقت چی منگ دا انجنوں نشتوالی لگا جی کم گاڑی موتل کڑی دی نو ہاگا یو سل او پینزہ دیرش دی کمو کی چیر مسافر و ریل گاڑی او مال گاڑی شامل دی. دا وقت دا ریلوے محکمے سرا نوی انجن کار کوی او اس منگ تا دا ریلوے حالاتو خکولو دا پارا تقریباً دا پینزو ارب روپو ضرورت دی.
بلخوا د پاکستان د خزانه پخانی وزیر سرتاج عزیز وای چې تیر کلونو کې د ریلوی محکمې خرچې د آمدن په نسبت زیاتې وې چې لوجې دا محکمه د بحران اړختا تلی ده.
ځکه دا یو تجارتي اداره ده نو پکار ده چې د دې چې کوم مال پکار دی نوې انجنونه پکار دي هغه کې خپل سرپلس جنریټ کی هغه په وجه سره هغه بیا سیستم مخروانی خو دې چې په نقصان روانو نو دې د پاره د ریټینونو بند شو آمدن نور کم شو. لږ کال مخکې دی کې دمر حالت خراب نه و بیا دې چې کوم انجنونه واغسته لغم خنو بیا دې کې غلاغان ډېر کې دي نو خلک چې دي زیات روډ ترانسپورټ ته یا ان ال سی ته یا دې ته واړي د دې ډیمانډ هم کم شو او پیسنجر ټرافیک کې خود مره ګټه نه لکه چې په ګډ ټرافیک کې نو دې چې ګډ ټرافیک سرویس خراب وو نو هغه په وجه سره نو نقصان ډېر زیاتې ده او اوس دې حال ته ورسېدل چې اوس د جنونو سلونه ټرینونه چې دي هغه بند شوي دي.
سرتاج عزیز سیاتوي چې پاکستان جغرافیایي لحاظ سره یو لوی ملک دی او په دې ملک کې د تګ راتګ نورو ذریعو په ځای د ریلوی ترانسپورت اهمیت لري.
پکار داو چې دا ریلوی موږ سم ساتل دي او سم دغه بنیادی تبدیلی پکار ده او دغه کې چې کوم سټاف او د لوکوموټیو ریشو د هغه ډېر نیگیټیو دی سرویس ډیلیوري نشته غلاګان هم کیږي حکومت خدا خو دوی تور مان دی هغه خپل افیشنسی خکې سره سرپلس نو دی مارکیټ کې قرض مغستی شي حالت ٹھیک نه او دې سره فاینانشل وایبلټی نو سو قرض نه ورکې ونه دا سیزونه ټول کمرشلی امپورټ کې دیشي قرضې په ذریعہ.
یاد دی وی چې تیر سر وړاندې دولس مشر آصف علی زرداری په مشرۍ کې د ریلوی محکمې غونډې وروسته خزانه وزارت ریلوی محکمې ته یو ارب روپے فنڈ جاری کړی وو. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو سر نړیوال ادارې په لیبیا کې د غیر محفوظ خطرناک وسلو اندېښنې څرګنده کړې دي او د لیبیا ملي انتقالي شورا او پر ناټو یې غږ کړی دی چې د دغه وسلو زیرمې د زر تر زره خوندي کړي. د بشری حقوقو سر نړیوال ادارې د اندېښنې په یو خبر پاڼه کې خبرې شوې دي چې نور حال د ګلای اسنورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وای د لیبیا ملي انتقالي شورا او ناټو ته د میاشتو راهیسې په دې هیواد کې خطرناک او غیر محفوظ وسلو په اړه ویلې دي چې دا خوندي کړي. په دې وسلو کې د ازمکې نازمکې ته ویشتونکي میزایلونه، ماینونه او نور چاودیدونکي مواد شامل دي چې غیر محفوظ دي. اداره په یو خبر پاڼه کې وایي چې د لیبیا په سیرت ښار کې خطرناکه وسله بغیر د سې حفاظت پرته ده او د لیبیا ملي انتقالي شورا د میاشتو راهیسې ژمنه کوي چې دا وسله به خوندي کړي. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره د اکتوبر په 28 نیټه د سیرت ښار ځینې برخو سفر یې کړی وو. په دې سفر کې د ادارې چارواکو په وینا د ځمکې نازمکې ته ویشتونکي میزایلونه، ټینکونه، ماټر ګولي او یو شمېر نور وسله وکتله چې غیر محفوظه پرته وه. د ادارې بیړني حالاتو مشر پیټر بوکریټ وای د لیبیا عبوري کونسل او ناټو ته د دې خطرو په اړه خبرداري ورکړې دي او د چټک ګامونو پورته کولو غږ یې هم کړی دی. دوی وای د ازمکې نازمکې ته ویشتونکي میزایل د مسافرو جاز راغورځولی شي او د نورو چاودونکې موادونه، ماینونه په اسانۍ سره جوړېدی شي چې په افغانستان او په عراق کې د زرګونو خلکو ژوند اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی انډریو شپری وای د امریکا د کارپوهانو یو ډله په لیبیا کې عبوري فوری کونسل سره د مزایلو معلومولو کې مرسته کوي او دا وخت 14 امریکایي ټیکاداران په لیبیا کې موجود دي او 50 به نور د هیواد ته لیږي. د اکتوبر په 14 نیټه امریکا لیبیا سره د 30 میلیون ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه چې د خطرناکو وسلو زیرمې خوندي کړي. کینیډا هم په دې حال زولو کې د 9.9 میلیون ډالرو ژمنه کړې ده.
تاسو د ګلای ازر رپورت واوریدلو. په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نور.
په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 3000 کورنیو جلوزو قیمته کډه کړې ده. په کوزدر کې د سړک پر غاړه په یوه میچاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي. د لیبیا د پخواني واکمن معمر قذافي مړی نن په یو نامعلومه ځای کې خاورو ته وسپارل شو. د بخښنې نړیوال اداره وایي د شام په سرکاري روغتونو کې ټپیان ځورول کیږي. نن په تیونس کې د لومړنیو آزادو انتخاباتو د سرکاري نتیجو اعلان کیږي او په ترکی کې له زلزلې څخه د وژل شوو کسانو شمیر 3 شپږ شپېته ته ورسېدی.
اوریدونکو لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په دې خبرونه کې تاسو دا واوریدل چې مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت العلماء اسلام پاکستان مشر دی دا غوی د سرګندونو په اړه تاسو ریپورت واوریدو. تاسو واوریدل چې په کوز تیر کې سحر وختي نن بمی چاودنه شوې ده چې پکې 4 کسان وژل شوي دي او د دې پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. په واړه سیمه کې هم تاسو د پوځي اپریشن لامل د بې کوره شوي کورنیو په اړه هم معلومات واوریدل چې دا وخت تقریبا 3000 کورنۍ چې دی هغه بیکوره شوې دي او کمپونو ته رسیدلې دي او ځانونه ریجستر کړي دي. تاسو په اسلام آباد کې د یو کس په کیسه واوریدله چې ځان یې د پارلمان ودانې مخې ته سوځولو. دغه شانتي نور رپورټونه ته هم تاسو غوږونیولو.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د تاترې ګل ګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د نن په خبرونه کې د پیښور سیمې پیژندل شوی خوږجب شاعر صابر شاه صابر زموږ ملمه ده. خو د خغلې یوازې شاعر نه دی، لیکوال دی او د لیکوالۍ په میدان کې لوی لوی کارونه ترسره کړي دي. قلم نگار دی، سفرنامې لیکلي، د پښتو فلمونو تاریخ لیکلی او د جنازې په نوم کتاب کې د نامتو کسانو د جنازو کیسه کړې ده چې د جنازې مراسم څنګه ادا شول، چا پکې برخه واغسته او څه وکړل. د دې خغلې سره به په خبرونه کې خپل بنډار کوو. تاسو هم را سره په دې بندر کې برخه غسته شئ. په سر کې صابر شاه صابر ته هر کله وایو.
ډیر مننه. الله دې خوشاله ساته نجیب انور صاحب، ډیر مننه.
نو سید صابر شاه صابر صاحب، تاسو کو په سر کې د پروګرام د رواج او د دود سره سم اوریدونکو سره لګ د ځان پاړو غږیږي د خپل کورنۍ پاړه. تاسو چې مونږ لیدلې د پیښور په شاین ټاون یا غریب آباد سیمه کې استوګنه لري، آیا دا مو پلرنۍ سیمه ده؟ همدلته پیدا شوی پلرونه مو د همدې کلیو؟
بالکل نجیب، از همدردی علاقے ما د پیښور د ټولو نه لوی، بلکې د پښتونخوا د ټولو نه لوی او تاریخي کلی تاکال چې غریب آباد د دې د مخکې او څنګه ده او د پیښور یونیورسټۍ په دې سر کې زموږ د غریب آباد په دې سر کې پروت یم. د دې تاکال د مشهور اسکول تاکال گورنمنت های اسکول تاکال نه لسم پورې سبق ویلو. او دا هغه وخت و چې دلته زمون پرنسپل د پښتو ډېر لوی او معروف افسانه نگار ګل افضل خان و. نو ګل افضل خان په خپل سکول کې یو بزم جوړ کړی او بزم ادب هغه وخت کې شپږم کې ومه.
صحیح.
او په شپږم کې په لومړي ځل په دې کې ما برخه واخیسته او په لومړي ځل باندې په دویم اجلاس کې بیا زه د دې بزم جنرال سیکرټري یعنی عمومي سیکرټري هم شوم. زما په خیال چې د پښتو په شاعرانو کې اوس یو کتاب چاپ شوی، تاسو به کتري د پښتو رومبانیان.
صحیح.
هغه کتاب کې یو سوال کې یو جواب دام دی چې د پښتو د ټولو نه د کم کم عمر شاعر کتاب چاپ شوی هغه وخت. یا په تاریخ کې د پښتو زماو ځکه چې د یولس کالو په عمر کې زماړو دې کتاب چاپ
دا د شاعرۍ کتابو
دا شاعرۍ کتاب او ډیر څه د خندا عجیب غون ته کتاب مو د دې کتاب نوم او شال او شړې
آفرین ها
نو د دې ټایټل هغه وخت کې خطاته پته یو لس کال عمر د چاسوي دا زی باټ پبلشر چاپ کړو نو ما دا رنگ چل کړو
چې
یو خو مخامخ یو جنې ناستو او یو خو یو لک ناسو جنې خو شاپ پر سر کړو هغه لک ور د مخامخ شمیدل شړې پر سر کړو
ها نو
دا الکتوب دا وخت یو دغه ځینی وخت زه خپل دغه خبرې نه پټوم ډیر درنخه شاعران شته هغه د ماشومتوب یا د الکتوب د وخت شعرونه پټي یا کتابونه هغه بیا شرمیږي په
خو
زه په دې فخر کوم چې دغه کتابو چې مال بیا حوصله راکا ورستو بیا ما زر زر تفسیر یو کتاب مو لیکلو
دا د ژوند هغه ولنۍ پوړی وي چې په دې باندې تاسو بر او خطلې صابر صاحب نو تاسو د کورنۍ کې نورم چې د ادب سره مینه وا کنه څنګه تاسو سکول کې بیا د ګل افضل خان چې تاسو د سکول پرنسپل او داغي په هڅو باندې د دنیا ته د ادبي دنیا ته مخه وکړه کنه کورنۍ کې مم د دین علاوه سکو چې هغه د لارې کې قدم وهلې وي
زما په کورنۍ کې بيخي لسته کس نو لسته یعنی دارن کس نو چې هغه له ای بي سي ورتلن خدما په کورنۍ کې یو کار بل دو چې زمو ډیر غټ اوجره و زما د پلار
صحیح
او هغه اوجره کې به ماسختن نه ملګری راغون شول نو دا ریډیو بل لګید او غټ ریډیو او دا هغه وخت کې به وسور ته خلک کې سټي او هغه وخت ورته پټي ویل نو هغه پټي به دیلی راوړي او هغه کې به بدلې وي دا کیسه به دا تاریخي کیسه زمون چې کومه بیارسته دا ما په بدلو باندې چې کارو کو یو کتاب می تولی کولو دا هم دا غیا سره لکه دا هغه وخت دا جاب خان پریدیو ملتان خان او زخخیر ملتان خان زخخیر او ادم خان درخانه دا بدل نو هغه هغه سره چې هغه د رستم او وحید ګل شباب او دا د دې شاعرانو او د فنکارانو نه ما واغشتلو او ورو ورو زو لسی شاعرۍ طرف را مایل شوم
صحیح صابر صاحب د ژوند اولنې مشاعره د یادېږي چې تا د کاغذ په لاس کې نیولې یا کاپي او الته د لوی شاعران ناست وي او ته د سټیج ته ختلې ماشوم وی ډارې دی بم چې اوس پس کیږي هغه خبره موږ سره شریکه کا
د غړون به مشاعره وا ما تاسو ته چې بزم ادب پښتو کله جوړ ګل افضل خان پرنسپل نو دا په روم کې تل باندې یو مشاعره وکړه او دې مشاعره ته هغه وخت کې لکه موږ ما سوچم نشو کولای او نه ما پیژنم ګل افضل خان هغه وخت کې سکول کې مشاعره وکړه او چې کلندر مومن براجي کلندر مومن دارنګ نو لکه چې دا څنګه نو کلندر مومن خورانه خو هغه عوامي زمون چې تاکال کم شاعران واغی واغلی
صحیح
او پړونګي ځل باندې زه مشاعره لرو او وختم نو ما پکې یو شعر ویلو
ها
وسم کله کله ګورم خاندم هم چې په نسکور پکې د بخت کا صدا دا هغه دې هغه کو صدا
صابر صاحب نو ادبی دنیا ته چراغ لې کوم جرګو سره په خبر کې خود قلندر صاحب دې د ناستې زمو د دې ترڅنګ حمزه بابا دې مو تاسو بچاله ورلې چرته به کې ناستې کوم ادبی جرګو کې به مو برخه غسته چې تاسو خصمانه او شي تاسو روزنه وشي
دا چې کله بیا ما ته ویلې زه اتم کې شومانو د پښتنو یو ډیر مشهور او ښکار مشهور ارباب سی پورامان خان
صحیح
د دې صوبې سمله سپیکر هغه زما څنګه خبر شو چې را صابر شاه صابر یو زلمی شاعر نو هغه بیا یو رب ممکن است زمال کور ترا اوسې پورامان خان زه ډیر خوشاله شم او زموږ په علاقې خلک هم حیران شو لغه ما ته چې را خو خدینه چې مونږ یو جرګه جوړه کو
ها
ما ویل ډیر مې خو خدام خو به هر حال هغه جرګه خو مونږ جوړه نه او ما سره داغه تعلق پیدا شو نو بیا تا ته خپته نجیبه چې بیا به زه جرګوله نه تلم بلکې مال به خلک راتل او د پښتو د ټولو نه لوی او زخیمه هغه چې کوم جرګې په حقيقي مانو کې سیمینارونه کړی خلیل اولسی ادبی جرګه ما جوړه کا
صابر شاه صاحب د جرګو په اړه بم راځو تاسو سیمینارونه جوړ کړی او ډیر تاریخي هغه باندې بم خبرې کوو خو د خپل زلمیتوب کې سیمنګ ته وکړي چې سبم کول مثلا مشاعره ته خو بتلې د دې ترڅنګ پښتو فلمونه میوزیک او د آرت او کلچر دې سره مو شوق
زه دومره اوران وما نجیبه چې زمانه اوران شاید چې زمون په دې ټوله علاقه کې څوک نه انتهایی اوران او فلمونه خو زما دومره شوق و چې د دې فلمونو د پاره به ما کور نه هاګان هم پټولې
جی زمونږ یو وردون کې صابر صاحب سعودي عربستان نه پته مده په دې بیا خرچه راځي خفه کیږي په خیر اغلی عبد الله صاحب
السلام علیکم نجیب احمد صاحب، تاسو ته صابر صاحب ته ټول اوریدونکو ته هم کارام ته سلامونه.
مننه عبدالله زرمته خبرې کې.
حاضرګه عبدالله زرمته یم.
خا عبدالله خان نو څه ته پوس کې صابر شاه صابر نه.
صابر شاه صاحب نو دا ته پوس ته یو دا پښتو کې دی انګلیش استعمال یا د کوم بل زبې استعمال دې ته په نظر ګوري دا خو لیکوال ده کنه او پښتو سره علاقه لري او دوی دې کتابونه کړو رادیو نن څنګه اوریدل کېږي څو کتابونه لیکلي دي.
خزا سما دا ډیره مننه زرمته صاحب. صابر شاه صاحب هغه بل اوریدونکو تقریبا هم دا پښتنه کوله چې څومره کتابونه مو چاپ شوي او تعلق خو تاسو ویل چې تا کال په خبر سره تاسو تعلق دي او ته مونږ ویل
اصل کې تا دا د ټلیفون سلسله ډیره وختي شروع کا خپل ماشومتوب کې ګرځېدو کنه نو فکر شاده خبره د ملګرو سیده چلاغو اصل جون ته نه رسیدې کار کنه.
بالکل بالکل.
نو وروره زم تاسو کو چې تاسو مر کتابونه چاپ کړی دي
کنه
او چاپ کړی خو ما تصنیف کړی او تالیف کړی کتابونه د سلو نه زیات دي.
یعنی د اصل کتابونه چاپ دي صابر شاه سره
چاو کنه تصنیف او تالیف دواړه
ها
خو که تصنیف صرف یاراله نه بیا تصنیف شوی کتابونه زما شپږ دیش دي.
شپږ دیش تاسو خپل تصنیف کړی کتابونه دي صحیح
تالیفات زما د سلو نه زیات دي بلکې یو نیم سلو پورې ورسېږي.
خدای عبد الله زرمتی او بل پښتنه موکړه چې په پښتو کې د انګریزي یا د اردو ژبې یا د فارسی دغه د ټکو استعمال پاړه وي تاسو سم مشوره ورکوي خلکو ته.
زه په حق کې زکه يم سنا سکنه چې دا جدې دې سره وسیکی دي پکار دادا چې زمونږه جبا پښتو کې کم لفظ وي نو بیا هغه بل لفظ یا بل ټکی بل تورې استعمال نشي او که زمونږ سره یو ټکی نه لکه تا ته خبر ده چې په خبر کې د ټول نجات او لوی تعلق افغانانو سره زمان نږدې پاتې شوی نو یو ورځ ما ته ډاکټر زیار ویل صابر شاه ما د ټي وي لپاره یو ټکی ایجاد کو درسران مطلب ڈاکٹر صاحب دے سر خود متفق ٹیلیویژن لرفران بھائی سوکھ سکوئی گی.
بالکل
موبائل تک گھر زندہ آئی کا نا ګر زنده وسخه مطلب موبایل دی موبایل اوس ایجاد شوی دی هغه ملکی مونږ د نران شو هغه ټکی یو شی دی ایجاد کو بیا د خپل نوم کېدو نو په کار دا چې پښتو وسی شي نور جبونه ټکی را واغستلی شي او هغه خپل کړی شي.
صحیح. نو اوریدونکو خو ډیر زیات دی بختیار وردګ هم را سره دی او یو بل ملګری هم دی. اول به بختیار وردګ ته ورشو ملګرو لن لن ته پوسونه کوي چې ټولو ته نوبت ورشي. په خیر اغلی وردګ صاحب ډیره مننه بختیار وردګه. بل اوریدم کې چې دوی ته به مرشو په خیر اغلی سوکه خود دوی د ټلیفون لیکل ویدل وردګ صاحب نو وای چې د نورو کتاب ژبونه مو مشباړې کړي دي کنه صابر صاحب
نه دې کړي اصل کې پښتو کې خپل دومره ډیر زیات موضوعات او دومره زیات لیا فراخ لمن له جذبه دغه شیزونه تبیخي اروزګار شوی نه یم.
صحیح. صابر صاحب خود شاعر خپل اهمیت ته تاسو خپل ډیر خوږه شاعری کړې ده نو که د خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو ته سو و راوي ځکه مونږ ډیر وخت نه لګیو چې صابر شاه صابر خوږه به شاعر دی مونږ خو پیژنو زن سیمو کې به دا سی وی چې اول ځل هغه تاسو کا غوري نو که خپل کوم غزل ورته و راوي تاسو دا شی به
و بروم. بالکل
ارشاد
زده شعرای په ډیر خلاف نه يم نجیبا زده معیاري شعر په حق کې خو زه ما چې دا څوک صرف دا لرګي موګي میګي بدې کافی یو پر ځان محدود څه کړه شعر.
صحیح.
د چا ادا د چا خندا د چا خبرې جاړو سان دې خو نه جاړو پسان دې کې سندر جاړو او دلته خو هر شپه یو دیو لوټي د کلی بدره دلته خو هر شپه یو دیو لوټي د کلی بدره مونږ به د کومې کوم شپې ماته وزر جاړو
ډیر
هلته سوات کې د ممانو سپرلی اور اخسته
واه
هلته سوات کې د ممانو سپرلی اور اخسته دلته کیرای را لګور ګور کو ګورګوري جاړو او دا شعر وره چې اوس هم چې شپه کې چرته ځان له د بیلتون را ټول شو اوس هم چې شپه کې چرته ځان له د بیلتون را ټول شو ستا مسلمان کاته او ستا سترګې کاپر جاړو کیسه خوانه او سوځېدله چوکیادګار وران کړو کیسه خوانه اوس وزیدل چوک یادگار وران کړو نور به خدای خیر کړي چې بس عمر ستر ستر جاړو او په سپینو بریتو یې تومت د یارانه واخستو نور بس عمر د صابر کند کپر جاړو
ډیر خسته صابر شاه صابر صاحب او په دې شعر کې تاسو هغه په پښتونخوا کې چې وروستي کومې غمیزې مخې ته راغلي کوم ویر راغلی هغه ټول مو ډیر په خسته انداز کې رانغښتی دی دا وروستي حالات چې سراغله په دې پښتونخوا کې تاسو شاعرۍ ته څه ورکه صابر صاحب
زما شاعرۍ ته هم رښتیا چې یو حادثاتي اړخ سره مخامخ کا بلکې هر یو باشعوره پوه او زیږ او زیرک شاعر به د دې حادثونه او د دې غمونو دردونو چپاون او شورشونو نقام خاطري نو زمونږ چون په یو دارنګ وطن او چې یا به دارنګ و چې زب په یو خپ خوشې شو موتیرات به میزان رسولو وزیرستان او قوات او کلام او مری د او په دارنګ اواره اون ته شاعر يم ګرځیدن کوم او شکر او سفر کوم او لیکم تر پورتاجونه ته پرنه یا دارنګ وخ راغو چې یا به لارو کې ترنیمونی مشتو ګرځیدل او اوس د ورځې یریږي په خبر کې بچي
صابر شاه صابر صاحب د شیر خبره تاسو وکړه ستاسو مخې تر دې چې د نصر طرف سره شو درته وای چې د شیر شیری مجموعه مسوم را چاپ شوې دي
او کتابه د ماته رسو د شاعرۍ چاپ شوې
هغه وو کې تاسو هغه شال او شړی هغه شماره
نه 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 نشمارم هغه پکې
هغه
نه علاوه اگر چې دغه کتاب کې هم زما هغه وخت کې چې کوم ولسی صنفونه کوي لکه چار بیت یا بدلې یا ټپې دغه رنګ شي زونه خو زه به کې وځه کنه شمارم چې چون کې وړو کې کتاب او ټول دوا اتیا صفه یو نه علاوه چې زما کوم کتابونه چاپ دی هغه چاپ دی
په دې کې زنوبا د سیمې په کچه باندې چې کوم ایوارډونه ورکول کیږي هغه هم ګټلې دي
او تقریبا د رستو د ماټولې ایوارډونه ګټلې بلکې زه نجیب دا خبره دي تاسو توازی هوي چې د پښتو هر یو لوی ایوارډ الله په فضل ما اخستې دي او دارنګ دارنګ کتابونه سره هم زما مقابله راغلي لکه زما وشو تاسو ذکر چوکو جنازي کتاب یہ جنازی کتاب چاچا کریم بخش د ټول نلوی ایوا چا غشتون ما ته بیا رښت پته ولګی دا ششپګ اتیا کتابونه دې سره مقابله کیو جنازو ایوا غشتو
صاحب شاه صاحب د ډیر اسماعیل خان نظر شار سره د دوی تورزو په خیر اغلی نظر شاه
السلام علیکم جی بخیر
په خیر اغلی روجانا ته پوسټ یوکا صابر شاہ صاحب نور شیرونه هم وای زنی شیرونه د دوی مونږه دلته په ملګرو باندې ویلی اب هم درته وورو او صابر شاہ صاحب تاسو د جنازی کتاب ذکر وکړو دا په پیښور کې سچې په پښتو ادب کې یو نوې کارو د جنازو طرف ته مو څنګه پام شو اوله جنازه ته چې تاسو په کوم کتابي شکل کې شامل کړی هغه د چا جنازه و په کوم خیال سره مو دا قلم راواغستو چې دا جنازه خو ما ولیدله زغواړم چې دا په کتاب کې پاتې شي تاریخ ته پاتې شي دې طرف ته چا و سوالې ک خپل مو پام شو دا ول جنازه کومه و جنازه
نا اصل کې دا نه و دارن چندې چې د پښتو هر تش زوینم زغواړم چې دغه زی دکش
ها
یو ورځ اسې ما سوچ کولو مې یره ک د رحمان بابا په وخت یو کسره پیدا شوه دغه وخت یو لیکوال او د رحمان بابا د جنازې لیکلې وی لکه چې مولا عبدالرحمن یا دکاندار عبدالرحمن یا لوی ولی الله عبدالرحمن پلان کې نیټه په پلان کې ورس او پلان کې وخت وفات شو او بیا د بادر کلی نه داغه جنازه اوچته شوله او اذر خوانه ته راوړه او هغه بیا د تخخ کړی شو او داغه په جنازه کې داغه وخت پلان کلو پلان کو شخصیات او وزیران او مشرانو شرکت
وکړو
رحمان بابا نه دومره کتابونه او دومره رسالې او دومره کار کړی او دومره پاتې دي او دومره اولادونه
کته
غيو مقاله سره وي نو بیا به رحمان بابا په دا دومره زړه چودون مونږ محققینو نه کولو نو په دې سوچ باندې ما دا کتاب شروع کو بیا دې په خوري نوښتې او جنیوا یو ورځ ما یو جنازه ولیکله او هغه جنازه د اردو اخبار کې چاپ شوله نو هغه ما ته بیا یو تلیفون کو چې راځي دا خدما ډیر اهم موضوع تاسو دغه وکا او په اردو ادب کې لوی جبه کوم دغه یو شي سره سپوري نشته
صحیح
نو ماره لګ نور حوصله مرګه او هغه سلام واچ بیا رښتوما دا اون کتاب لیکلو لومبه برخه دویمه برخه او د ډیر لوی لوی خلکو د جنازو د سترګو لیدلې حال او بیا د هغې په کار باندې یو تحقیقي نظر دا بیا تاسو ولیدل چې چاپ شول کتابونه او وخت په وخت د جنازې وسم کیږي بله ورځ هم د ساحره پر دې مړو د هغه جنازه مو ولیدل.
صابر صاحب په دې به خبرې کوو ډېرې خبرې غواړي خو د چکوال نه عادل را سره دی دوی ته ورځو. په خیر اغلی عادل خانه.
السلام علیکم. تاسو دوړ د شاتو په شان خواږه سره نجیب احمد صاحب ساته او صابر صاحب
مننه اتمن د شاتو د مچو په فارم کې
مونږ د کندو پرنګ وعلیکم السلام باندې اخو.
اها نو
نیما صاحب څنګه دا تاسو سوال ده چې دا زیره شیرونه کوم سندرغاړم ویلي کني دی ویل کوي نو مشخصه کې څه کوي ویلي
ډیره ښه پوښتنه ده. صابر شاه صاحب د شاعرانو خدا شوق هم وی چې د دوی شعر دی ولس ترڅنګ په کتاب ترڅنګ د کیسټ د لارې مو رسیږي په خوږ आवाज کې مو رسیږي سمره سندرې مو هنرمندانو ویلي دي.
یا رضا تر شای خبرو کما تل کی زما ټول کار او جون کتاب او قلم او دیس ری اخبار رسالو ته ما په خپل جون کې چری دا خواهش نه لري چې زما د سو غزل او زکه چې دا شاعرانو هم ډیر خلاف یما چې سوک دی فنکارانو پسې ګرځي دا او مال غزل او مال نظم او ایجاد دا کار نه ما چری کړی دی نه دا ما ځنیر منی نه دا ما پښتونواله منی او چې دا چا په کتابونو شاعرۍ کې سویا به خامخا فنکاران راځي وي به زما هم د دې ریډیو نه تاسو ته پته دي 15 شپې ته نه زیات غزلونه غږیږي. خیال محمد هم دي فرزانه هم ویلي دي او کشور سلطان هم ویلي دي خالد ملک هم ویلي ډیر لوی لوی فنکارانو ویلي دي. خدای ګواه دی چې ما ته پته نشته چې دا کوم پروډوسر زما د کوم کتاب نه غشتي دي ولی غشتي دي ما ته رسته ویلي چې ما ریکارډ کوم هم نه نو خو لکه دې نور ملګرو تم دا خواس کوم چې دا شاعر ادیب په کاردار چې خوددار دي د فنکارانو په څیر به دل او یاد دي شعرونه د هنري خاص نه لري یاد نه لري په کاردار کې ستاله په خپل سوکراشي پروډوسر او دغه تاسو چې زه تا نه مرکه کوم یا تاسو انټرویو کوم د ښه غزل یم.
ډیر خسته مشوره ده صابر شاه صاحب تاسو لخوانه نور شاعرانو ته تاسو یو شعر د صابر شاه صاحب زمون ملګری دلته شاهین بنيري لوسته ده که تاسو اجازه وي د خبرونه په دې برخه کې بدا وورو. رازی ملګرو دا شیر اورو چې د صابر شاه صابر دی او لوست شاهین بنری دی.
دا خلق دی د خلکو بے وسه پور خندیگی دا خلق دی د خلکو بے وسه پور خندیگی زما په زخم زخم زندګی پور خندیگی تاریخ می د فطرت نه د خدای په ونه ناس کړی تاریخ می د فطرت نه د خدای په ونه ناس کړی رقیب می لیونه حس کې غړې پور خندیگی په بر بام ولاړه دا جنې لیونه سوکتا پبر بام ولاړه دا جنې لیونه سوګ دا سپوږمۍ ته په خندا دا کس سپوږمۍ پورې خندېږي جنون جنون سندرو د دشتونو غېګ لبوتلم جنون جنون سندرو د دشتونو غېګ لبوتلم جانان ملا پدې مسافرې پورې خندېږي چې ما په خلکو پیجندل ما په هنر پوي کړل چې ما په خلکو پیجندل ما په هنر پوي کړل حوی می د هنر حسن زادګی پوری خندیگی گلرنگ جانا نزه چتر نه دواړه کډو گلرنگ جانا نزه چتر نه دواړه کډو کړو دا چم علم زمو سپورې نوړی پوری خندیگی صابر د گل د شوند پجام سکلی دی گرم نه دی صابر د گل د شوند پجام سکلی دی گرم نه دی صابر کده دې سرو وبو پیاله پوری خندیگی
دا خلق دی د خلکو بے وسه پوری خندیگی زما په زخم زخم زندگی پوری خندیگی او په بر بام ولاړه دا جنیل ونه سوکتا سپوږمۍ ته په خندا دا ک سپوږمۍ پوری خندیگی د صابر شاه صابر خکل غزل تاسو ته شاهین بنری ولستو د شپه د صابر شاه صابر یو ډیر نګدی ملګری جانان بنگش مونږ سره دی مونږ ورته ټلیفون کړي بلنم ور کړي چې د صابر شاه صابر په اړه مونږ سره یو څو خبري شریکی کی بنگش سے په خیر اغله
خیرینه ستړي مشه تاسو ټول ورډونکو ته او تاسو ټول مرګرو ته او ناس مرګرو ته ستړي مشه
ژوند دی اوسې بنگش صاحب تاسو خو په قطر کې دا شی وکنه
جی بالکل قطر کی ہوئے
نو بنگے سے سو کالو نہ صابر شاہ پی جنے او دے سنگ شخصیت لری د شاعری پاڑا د لکوالے پاڑا تاسو اور دن کو تب سوے
اوڑو کے صابر شاہ پا ادب کے ڈیر لو نوم لری دا پس بالکل پکا دو کاٹ کے ہوڈیر اوڑو کے دے خو پا ادب کے ڈیر لو نوم لری او ڈیر وقت نہ سو کالو نہ مطلب دس رمو تعلقات شتا تمخ کے مطلب دا سو زلا قطر تلا غلے دے او بیا بم رازی او پا قطر باندے دی زور سفر نہ ملی کلی او پا دی پا کریڈٹ باندھے کم از کم 37 کتابوں نے دی لکھری دی سب اخبار اور سینور مرغروں کتابوں نے ترتیب اور کڑے شوے دے ادب کے خلق کو دے نوم لوی نوم دی جی
دے دو مختلف کارونه کړي ډیره خوګه شاعری کړي دا یو غزل اوس به اوریدونکو اوریدلې د دې ترڅنګ د جنازو په نوم د پښتنو د نوموړو شخصیتونو جنازي حال اخستې د کتاب کې چاپ کړي کالم به لیک سپینې سپینې د دې ترڅنګ د فلمونو تاریخ لیکلې ډیر څه کړي تاسو د کوم کار نړیر متاثرې
دی په دې ادب سره مطلب خو دې ترونو مخ نه خو دې یو بل شخصیت داسې د ثغاب شه تاسو نه پته دا په ویلفیر په کارونو کې هم ټول نه مخ کې مخ دا او نن نه سو کله مخ کې کله باجوړ خلک راغلو په غته کیمپونو کې پراته وو نو وو په کتر نه ملګرو ته ورغلو نه ټول شاید صابر شپ خپل ذمہ واخستو اب دې کې صابر شپ خام ماته شه خو خدمت کسانو ویلفیر
خیر خیگڑی کارونو کی ہم دے مخ کی دے امداویل گوڑے خاودا شاعران چوی جانان سے دی خودا سے خیالونو دنیا کی اسی کی حقیقی جون کی دمرا تگ را تک کیم تکڑا نوی بس خپل یو دنیای پاگی کی اسی کی صابر شاہ صابر پا دی کار کی سنگا دے تگ را تک کی دے خو جنازو تمزی سفرنامیم کڑی دی قطر تم درغلے دبئی تم درغلے دے پا دی دو پیازو کی سے دی پیاز آگون دینے دے
دا صابر شاہ بلکو شاعرانو نا مختلف تا شاعران خو خپنشی ویلے تا دنیا کی پختانو کی زیاد شاعران دی خو ډیر سست غوندي کسان د سی وی تغه خپل اکټیو نه زندگی نه ساتي به خپل شهر نه خدا په هر شي کې اکټیو دی دا په ډیر مطلب دا خپل مطلب سره غم خدای کې او یار دوستۍ کې دوستانه کې ډیر مخکې دا او هر ځای ته ځان حاضر کړی دی جی
صابر شاه صاحب داستا سو ملګری او مونږ ور سره تاسو د غیبت کولو کوشش وکړو خو هغه داسې سونه ویلې
یو والله با رشتیا خبر ارته کوم چې په دې دوه کسانو ډیر زیات خوشاله شوم او دا د ما د پاره سرپرایز هم وو چې تا د ما د دوه ملګري ما ته ډیر وخت پس را مخامخ کړل یو خو په دې شاهین بنیری ډیر خوشاله شوم ځکه چې بل ورځ هم مونږ روانو نو دارنګ د شاهین په کور کې ریدو تمام د دې قطر نه یو ملګری راغلی او هغه ویل د شاهین بدل ته اوسېدو نو ډیر خوشاله شوم چونکه شاهین زما د ډیر وخت ناشنا دی بلکې هغه وخت چې شاهین به ما ته په اردو کې خطونه لیکل نو ما ودل شاهین ته به یو ورځ لې سړې شي خو په پښتو کې به ما ته خط لیکي بیا زما په ترغیب د پښتو کې خطونه لیکل شروع کړل او نن دومره لې شو چې دا د بهر ملکونو ته ورسېدو په دې باندې ډیر خوشاله شوم چې ډیر وخت پسې اواز زما او بل په جانان بنګش هم ډیر خوشاله شوم جانان بنګش رښتیا چې د پښتون ویلفیر سوسایټي چیرمن دی هلته کې خبر ده
ورزو پیاو نظام خیل تا بخیر اغلی نظام خیل سر
مننا نجیب امیر صاحب بیا هم تا ته خپل سلامونه کول دي سره او ګران صاحب درته سلامونه وړاندې کوم زه په یان نظام خیله بلوچستان خبرې کوم زه خوشاله سم تاسو څنګه خپل کل شاعران نه غواړم خو شاعر نه مې دا ته پوښتنه چې مسافر او اړه کوم غزل یا شعر یا شی ویلې د داد راته وړاندې او بل داسې او د عمر څو د او د دې د اوس حالات مطابق کوم شعرونه ویل دي دا راته وړاندې
صحیح شو نظام خیل صاحب ډیر زیاته مننه کور دی ودان صابر شاه صاحب وی چې عمر دې سمره ده
زه په 1950 کې پیدا شوی یم او دا وخت زما عمر 40 کال دی یو 40 کال
صحیح
او نجیب امیر ته به خو خدنه دا چې درنګ یو ورو کې نظم د دې حالاتو بیا بیا ملګری غوښتنه کوي او صفه وو یا وس
بالکل اوس ورته وای امدا شی بای ورته وای او بس مونږ ستاسو خبرو ته وګیو
ځکه چې حالات دارنګ دي چې دا ملګری بیا بیا د دې حالاتو وختنه دارنګ دي کنه
جی بالکل
نو دا یو ورو کې غون ته نظم دی شفق نوین ساسي او سپرلې پوین سور دی شفق نوین ساسي او سپرلې پوین سور دی هر ذهن جوبل جوبل هر زړګي په وینو سور دی چار باغ دی که جانبن کا اشارې لمبې لمبې شو دلور ملکن نور غرور سرور خور ایرې شو رابر شول د ژوند په مخ صدا سي موسمونه رخی رخی ملاړل د میرمن سادرونه خلاګانې اغواګانې انګانېږي دما کېږي په وینو لمبې دلې د وطن کوسي کوسي دي او د امن میره مرشوه د سکون رانه جړېږي لمبے د پیښور د ګلدرو غیږ کې بلیږي.
صابر شاه صاحب، تاسو سره په خبرو باندې شو په وخت یې سپوی نه شو، ډیر خوند